لاس پجیش په احمد شي بریم د سجی رډو د دې سات د خبرونه خبرونه وړاندې کوم تر خبرونه ورسته اساسي او بشري حقوق پروګرام درو همدارس و مبرس دونه و ورسوته کتنه د افغان موترزو میرمنو یوش مرډلو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو لګډون سره مخالفت څرګند کړ. دغه ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغواني شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په درېیم غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیست پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان پرې وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازي کلي شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40 او 50 ترمن ناروغانو دربلنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. په خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسکر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یوه ځای پر ځای شوي ماین خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جانخیلو کې وشوه. د دې پریت مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې یوې محکمې پرون یو ځل بیا د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې آلسو کورماشیوه د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشی و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د په کورنۍ توقیف کې به رد کړ او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 منټې پورې وغځوله. میرمن کورماشی و چې د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لري او په پرا کې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې کار کوله، تیر اکتوبر میاشت رئیس د هغو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادۍ مدافع ډلو بې بنسټه بللې دي په روسیه کې په بند کې ده. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورماشی و شکایت وکړ چې په زندان کې دې ته کافي روغتیایي امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقه ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. بلته هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپلات دوي وکي. نو خصتا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادلې لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینو هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول، ورته وایي پانګوال زی، پانګونه کوي، د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي. بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه، که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل شي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي، دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي. مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي باید په هیواد کې پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت د هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي په سفر کې هدف څومره مهم دی
ځینې خلک اول پوښتنه کوي وایي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم یا مثلا غواړم درس زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ ورته په لیکل بڑا آیا لڑائی ہوئی نہ بیا میں تاسو پلان نہ لڑائی نو نو پمدا کا خلق اسو سفر ہم کہ یو چیرتا کپ قانونی دا ولا چیرتا سفر کہ بعد دو سفر مشخص اهداف ولری اهداف پلیکلی بنا بیت ولری نہ یو دے ذہن کہ لرل دا یو هدف نشو کچیر انسانان یو سفر کہ بیت پلیکنی بنا خپل اغتو ل برنامه اهداف بیت ولی کی بیا یو قدم ورته مخشی سٹپ بای سٹپ ما قدم په قدم دور تخپل اهداف تا او دغه یو دنه لار د خپل هدف تر رسیدل کته به هدف حرکت چې زه یو چیرته لاړم کار سو شو هغه وشو هیڅ چیرته نه رسیږي انسانان بس اسې خپل وخت ضایع کول دي سرمایه او پیسو ضایع کول دي او د عمر ضایع ده او بالاخره چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي هیڅ به نه کړه ژوند مو نه تیری پیسې مو نه تیر څه مو نه تیر شوی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره دغه خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له سره ځان عیار کی دغه کلتور سره دغه ژبه سره دغه کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاسو درکوي نو په دې معنی ده چې باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور عنعنات باید هم مراعات کړي که نه مراعات کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي د مثال په ډول که چیرته یو کس زه ګډیر وطنوال ګورم بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپله ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني د هغې عنعنات باید ومني کوم عنعنات چې هلته کېږي باید هغه ومني په ځانې تدبیر نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي
بله طریقې صاحب تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي هلته له ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره رقم وینئ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح نارام نه دي ذهن نارام نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې استئ او اکاډمیک ماحول کې استئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خو اول خو د ژبې مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکترا پورې مې ځان ورسوئ زه یې چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نه شو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچیر تعلیم او درس ونه وایي فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډیر غټ کار دی او غټ همت دی چې خلک یې کوي خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغې کار کې نه پاتې کېږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جارو جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورئ د روان لحاظه خنه دی دوی پسې نه یوازه چې د وطن جنجالونه ور پسې دی د فامیل جنجال ور پسې دی د هغه نفقه پیدا او نور مسائل دی دا ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول پندې ښنه کې دی په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهمت کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
بله د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او ار څه مشکلات چې پخوا تیر کړي دي هغه هېر کړي پرمختګ خواته مخه کړي
کورنۍ ستونزې خو هېڅکله د منځه نه ځي ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی هغه اوسط فامیل کوونی په 15 شپږ کسې د فامیل خور سره دی غیر له خپل فامیل نه خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 شپږ کسان نور هم ورسره دي
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات دی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کا سلانه په امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیات د وطني خبره دا سدا برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لوم وطنوال مخ دي دا خپل یو ستونزه ده دا خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا اساس ذهنن داخلك نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړیو فکر کوي څو ورته راته وي چې مکور راته خلاصو غره موټر راته والا څو راته وی چې زرنج راته واخله څو وی چې آیفون 4 لسره ولګل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل بور سره یلته ورن وطن کې تقاضا غنه به د آیفونونو وي دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجي اوسې د خلک درک کی
bale صدیقی صاحب تاسو د طالبانو له حکومت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس په تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرې چې دوی هدي اقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
ولر د کابل ادارې ته پدې داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو پرسته پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي فکر په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو ډاکټورا او اکیډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه د اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې دغه خلکو نه او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیګندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی دغه دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زپې په یګم زو ډیر ورې کوار نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلی چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ کې نه دلیل دی نو دوی کچېرې غواړي د کابل اداره به ضرورت وي ما دوی کچېرې غواړي چې نړیوال سره خې اړیکې ولري او ځان خ ثابت کړي او لږه دوی هغه ورک ولس مشر په نامه سو خو به خنښ سا او دا خپل د ریکا لکی هغه چانه دلیل دی دوی نشي راتله میډیا ته مخ نشي ښکارا کولای چاته چې زه څوک يم تاسو څه پلان لرم د ریکا لا وخت اوسه پر د مکتب مسائل نه دی حل شوی دی نو دا نور اقتصادي او د نور برنامه خلا پرې دوی نه ومنګ غوښتنه هم ده که غواړی چې هیواد مو آباد وي که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني بیا ولاړ شي نړیوالو ته دا ټول مسائل که حل شي نو هیڅوک زر نه خکې چې بهر ولاړ شي بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هیوادونو ته چلاړ شي دا سه حقیر او فقیر ژوند وکي فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نسته اوس هم بیا هم وایم چې موږ تل سمه پیړۍ کې ژوند کوو
بله صدیقی صاحب که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حکم نظام غږ نه اوري د خلکو که ار څومره خبري وکي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په اخر کې کدارت وایي چې کدا نظام هم دسه دوام وکي د خلکو غږ و نه اوري ورستر بلې حقونه تر پخو لاندې کی خپل دوی کوم ځان کوي دا خو سمره چې نړیوال پر رسمیت نه پیژني په خپل دیننه په خپل مانځ کې به دوی کوم ځان سره مخ شي
لکه څنګه چې پاول زل راغل په ماغه سی بیا دوی لمانځ دی او پرته بځي دوه درې کال دا ومنه کې و تخته دل په همدغه شکل بیا خپل همدغه ملت باور پر سره پاسي کې او ماغه سی بیا وشلي هغه یو مطلب لري فارسی کې بتنګ اومد بجنګ اومد بچان دی او فامیل دی په غاړه ای او تانه د شپې ډوډۍ غوړې او تاسو سره دومره پیسې نه چې تاسو ډوډۍ راوړې ته مجبور یې چې لاس پکار شي به هیله مزوانان نن دا چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. خو یو لاره نه، یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوست، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نورم زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدلم دغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو وطن.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته ووایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کیدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیابه دي چې وشکړله چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمانځه ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه. دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې هغوی اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه، ایجار و جنجال همیشه دوی په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د دوی ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن. دوی خو پوهیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور و پلاره زده کوي. نو که چېرته په مور و پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په جیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفي اغیزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیرهوي. هغوی ډېر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډېره وړه خبره د دو ترمنځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کولی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کیدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ ده. مثلا یو چیرته خاوند زی ښځه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دې ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي تر څو جنګ جنجال رامنځته نه شي او آرامه فضا ولري؟
د یو بل د درک ډېره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دو په منځ کې وسي، نو دا د ماشومانو تر مخې باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډارېږي، دوی حتی ژاړي، پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس ته حقارت کې د خپل ځان ته، نو د دې خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو کوشش چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه یې ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه ستاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي، قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وشي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وشي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاویې د ازادي ځانګړي و مورز خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرتا د ځمکه په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال خوشمکی چې تونسی ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې حکومت
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو بار بیا دې غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وايي مرجو د تم ذاته له دې بیا وايي ته د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپله دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دي. تاسو چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي،
خو څنګه کوم مل رامل چې دوی شروع کړی دي مخې د غونډې نه د هغه کې دا سیخکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړي، نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم وشو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږوي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د الې ته ځي، و دا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح لپاره. په دا باغ کې د الې غیږ دي، د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د الې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاسو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هیر شوي هیواد په اړه د چنبازۍ یو نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري، امریکا ڈرون د افغانستان پر سر باندې یا په اسمان کې چکری وهي، او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایدن دغه استدلال وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو، او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوع رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیرې دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولی دي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستې طالبو، پر ځای یې د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللې، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې پاړله تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خو د روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوری روغتیایي سیستم لري، او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا دی چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عامې روغتیا وزارت په راز کې راځي، نو د مهم نه نیولې تر لاندېنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي، او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی، د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د مهینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی، ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي، او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیزه نه کوي.
بلغاړه د ترکیه حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکیه ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړن فرمان د دریمه مادي په اساس به د ترکیه حکومت د روانه جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نه کوي، او د ترکیه چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکیه ته او د ترکیه چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغه پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی، او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
تاوانونه یې طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ یې د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی تاوانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغوی باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغوی د خند او ځنډ باعث ګرځېږي. او د دې تر څنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسني نظام او د ترکیې جمهوري دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکې اړیکې کمرنګه او بې خونده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیې جمهوري دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوري دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د ترکیې جمهوري دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور دی چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمیو به وي، اولیت به کمیو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغسې یو انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدا دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا پخپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې شیخ محمد ژوند کې ډېر مخه کړی دی،
کندار ته سر ورکړه کوه. هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوي. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اروزګان او نورو ولایتونو په شمول د هغو سیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه یې ډېر لرې د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو ډالۍ بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړی دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرشت دی. د هرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی، دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میله د پاره د لیخ خپل غیژې باسي.
تختپل ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمین نه کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې دې دې ملي چې دا سلامار ملي په نامه باندې دغه ميله جوړېږي.
ميله خو ولا ډېر ښه خوندور ميله ده. په خو خچور خلک وو ټول راکړه انا اوس بس 15 ورځې به شي شي غیږي دا ورن د غیرتيان مرغلي دي. نو دا کنداريان د غیرتيان دي ډېر شي غیږي وزنه څوک کله دا کندار ولا د سمرغلي دي، دا بدغي سمرغلي دي، دا ایرات سمرغلي دي، انا دا سپین بولدا کول سالي څخه هم راغلي دي.
بل دا د غیږي د ځوانان دي په شوسي وي دي. بل دا یو څه شایسته غیږي دي د ایرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا تراجي، د چمن دراجي، د ګلستان راجي، د هر ځای خلک راځي، د ایرات تراجي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته دی، ودالې ته دی، ودا باغو ته دی. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلې د تفریح د فاره په دا باغ کې دلې غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په 1198 شوکانی بار هغه لمرنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسید چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې به په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1598 پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایران ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وایي په دې مرکز کې $1,000,000 پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 لک ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نن وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1,000,000 پورې باید کوشش وکړو چې د خپل سرمایه گذاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټیم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودری څومره قامی تحریکونه قامی مشران قامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د ایښودلو وه چې د ګڼو کارونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف ټی ای موسسه وایي دا پروګرام یې په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 5,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ پوهان ګوته په غاښ دي. خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولې. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده. خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اووم ورځ عمران غاړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.
رق لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم.